نقدر نوست كون کوس مرسته سودنن رزي د لوس د تدريجه پر وسهم د لوس راتلم کې برخه ترازو چې پرې برخه کې پښتنو برخه د تسټول کدر منځ کوون کې بدغه پښتني په خپل کتاب چې له زانو سره نوٹ کوي او هرې پښتني ته مطابق جواب پیدا کوي سوالونه تکراروم لمړنی سوال د اروپا د لوی وچه په شمال کې کوم سمندرګي پروتي نوم یې ولیکي دویم سوال درنه ځکه کون کو د اروپا د لوی وچه د جنوبي لوی خلیجونو نمونه واخلي یعنی اروپا لوی وچه کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي دریم سوال درنه ځکه کون کو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې نو تاسو ټول کدر منځ کوون کې به هم دغه درست ورنته ځوابونه ورکوي نور نو تاسو د ټول کدر مونږ او خوښ ځکه کون کو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو به درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې لوي احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړي سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت پایم د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د شي تاسو ټول قدر منو وګړي سکون کو برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن مې درنو سکون کو داسې مرسته تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د شي تاسو ټول قدر من سکون کله خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ خوشا ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق لدی د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق لدی معلومات ولوستل نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لدی معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو کډر منو ګلالي زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوست په پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوی خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو خوږه قدر منو زده کوونکو همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته خلیج ویل کیږي یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه دې ته خلیج ویل کیږي موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چې نن په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق لولستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کیدل چې څلور خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه یعنی د څلور خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا ورسته په منځ کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي د ته جهیل ویل کیږي نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یو ځانګړی تفاوت دی هم دا دی د جهیل څلور خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي نو راځو کدر مونږ زده کوون کول ولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده خو راځو کدر مونږ زده کوون کو د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي نو وتلي او نه وتلي برخې لري نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري د افریقا د لوی وچه خلیجونه چې دی په کومه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لمړنی خلیج په افریقا لوی وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی چې دا خلیج دی د دغه لوی وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچې په یو برخه ګړل کیږي چې د اسیا د لوی وچې سره موقعیت لري دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی دریم خلیج دی سویس خلیج دی د سولیم خلیج دی بمبا خلیج دی سیدرا خلیج دی کاپس خلیج دی تونس خلیج دی او هم چې نن د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینی خلیج څخه د والویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هغله معلومات ولوستل او هم چې نن په دې باندې پوسولو چې افریقا لوی وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی یوازینۍ هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کشه ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کشه ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچې کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلف اقلیمی سیمې لري چې هر اقلیمی سیمه به یې نن ورځ مراد تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمی پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا وا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پتري په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او همچنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه یې نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران، واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی شو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کېږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کېږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریا څخه تر مارکش سواحلو پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چې څخه لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کپس خلیجونه وو او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وو موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله. دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحي اقلیم و، دریم د سپ د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نمونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکم کو زبر شغان خاری وزره به هم تاسو ټول ته شرا خلاص پایما دل سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کولای زکم کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د سه جامه و پتن می تر نو زکم کو د چیز مرسته سو دنن وزل لوس پر لسم لوسته نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه و په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستل و سی چې په حق لبو معلومات تر لاسه کړی وي نن ورځ مخکله دین چې تاسو دنن ورځ د نوې لوست پیل کړه تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي باید د لوست پیل په شبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ قدر منو وګلري زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې څوارلسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په هکله معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړۍ د زړو اراده جاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا کتاب صفحه له یو سلو نه دېشي مینه پیل بهتر یو سلو د سرویشتمې صفې پرې دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست صفحه پرې رسملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ وروګلالي ځکونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې ان شاء الله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی فقط ستاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړئ قدر منو زده کوونکو د جړو ارادجاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شدي کچیر موږ تاسو کې ته متوجه اوسئ شو موږ ستاسو په شاوخوا چاپریال کې زیات شمېر د زړه لرونکو ارادجاتو زیاتوالی سته او هم چنان د زموږ استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریال چې دي ځینې سیمې چې دي د هوایي پکې کې زیاته ککړه ده یا هم شار چې دي ککړ دي ولې د دې لامل یې هم سبب سری خوږه ځکونکو زاړه موټرونه زیاتره تاسو کچیر متوجه اوسئ هغه هیوادونه چې بېوزله دي اقتصادي کمزورتیا پکې زیاته ده په هغو هیوادونو کې زاړه موټرونه په زیاته او پیمانه توګه سره د ګټه ترې اخیستل کیږي ځکه د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بیه باندې دي او دوی کولی شي د لېږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې وکړي او له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي دوی چې رانیسي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي دا ځینې نیمګړتیاوي هم لري ځکه دغه د دوی انجنونه چې دي د دوی ماشینونه چې دي زاړه دي او هغه لوګي او ګازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي دغه کوم لوګي یا هم دود چې دي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي نو موږ ویلای شو چې زاړه موټرونه چې په خوا ډیر زیات کارول کیږي یعنی په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل په اوسني وخت کې زیات تره نوی سی وی دی او نیو موټرونو څخه کار اخستل کیږي د نیو ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرزې باندې نیو پرزې کار سی وی دی او د نیو ټکنالوژي څخه استفاده شوی ده نو ویلې سو چې زړه موټرونه همیشه چې کله چې زوړ موټر په لار باندې چلیږي نو هغه همیشه لوګي کوي او دغه لوګي یا هم دغه غاز چې دی دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي کله چې درنو ځکون کې نوې موټران جوړ شول نو د زړو موټرانو ځای ونیول او په اوسني وخت کې بیا دغه بس نوې موټران چې په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي ځکه زړه موټران چې دي هوا یې خراب کړی ده او دوی ډېر مېسه کړی دي نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې موټران څخه استفاده وکړي ځکه نوې موټران چې دي نوې ټکنالوژي باندې سمبال دي او دوی یې هم لوګي نه کوي د دې تر څنګ درنو قدر منځ ده کون کوز مرسته سو د لوس بل برخه چې ده هغه په خپل د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل شي کچیرې موږ تاسو خپل ورځنیز چاپریال ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په ورځنیز چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه ست چې هغه د یو ډول خراب چاپریال لرونکو له جملو څخه دي ځکه په هغه سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي ریواج دود د دستور او کلچر لري او هغه د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي نو له همدې عمل څخه دوی له خراب هاوري جوړ لرونکو ډېر کوسمو کې ژوند کوي ځکه چې تر اوسه پرې زیاتره کوسه کوڅې او سړکونه چې دي پخې سوي نه دي او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خرابو هوا او ککړې هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاورې او دوړې ګنده او ناپاکې لښتې وي چې د ناروغیو د خپرېدلو لامل ګرځي. یعنې دغه کومې خیرنې او ناپاکې سیمې چې دي په دغو سیمو کې که چېرې کوم قص ژوند کوي هغه قص په حتماً ضروري په بېلابېل ناروغیو باندې اخته کېږي. حتی کله کله داسې ناروغۍ رامنځته کېږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خالق تعالی فرمایلي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی. یعنی د ځان او چاپیریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. که چیرې موږ او تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو نو موږ او تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ او تاسو د خپل ځان او خپل چاپیریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوی وکړي. نو موږ ویلی شو چې دوړې روغتیا ته ډېر زیات زیانمنونکي دي. دا ځکه چې کله باد ولګېږي خاورې او دوړې له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یوه ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه کسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي د یوه انسان څخه بل انسان ته خپرېږي. حتی درنو زده کوونکو کله چې یو شخص زکام وي دغه شخص چې وټوخیږي د ټوخي یا هم پرنچي په وخت کې د ده د خولې څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته پر مخ باندې لګیږي یا هم د باد په واسطه سره دا د یوې ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او بالاخره دا انسان چش کیږي په دې ډول سره له په ناروغۍ اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړي هغه سیمې چې صحرایي او په هغه سیمو کې چې ناپاک لښتې موجود وي ناپاک کچرې موجود وي او هم چې سړکونه یې نه وي نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به څومره ستونزمن وي او دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورباندې ولګېږي نو څومره ناروغۍ به خپرې کړي. ترنو زده کوونکو د کچېرې موږ او تاسو غواړو خپل چاپیریال پاک او سمسور وساتو نو د خپل چاپیریال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې باید د اونو ونې کښېنوو یا هم نیالګي باید په ځمکې کې کښېنوو تر څو خپل زرغون چاپیریال ترلاسه کړو خپل چاپیریال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوره اغیزه چې د هغه دا ده چې باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کړو تر څو هغوی هم خپل چاپیریال ته توجه وکړي د خاورو دوړو څخه مخنیوی وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپیریال کې موږ او تاسو خاورې نه وي یعنی په هغه چاپیریال کې خاورې نه رامنځته کېږي هغه شون او زرغون چاپیریال وي چمن ګلان رنګارنګ درختي ډول ډول بوټي نباتات دا به زموږ او ستاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ او ستاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د ښارونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن ځمکې منظمې کوڅې او سړکونه چې نه لري خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کېنولو سره خپلې ځمکې ته هوارې کړي. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سمه شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو هغه خلک چې په کلیو او ښارونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان که چیرې تاسو متوجه سی او اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو ښارونو ته مهاجرت وکړي ښارونو ته کار شي او هلته میشت شي. خو بیا هم د دغو خلکو له عمله څخه ښاري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مخته شوي دي چې د خپل کور سمسورچا او چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي کثافات چې په هر ځای کې وغورځول کچیرې هغه د سړک پر مابین باندې وي هم یې غورځوي. یعنې دې ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانۍ چې پرتې وي په هغو ځایونو کې وغورځو. خو دوی د دغه ژوند سره بلد نه وي دوی په دې د کوم په ښار کې ژوند کوي نو دوی د سړکونو او په کوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي دوی دغه کثافات پر سړکونو او په کوڅو کې غورځوي او خاوري د دې لعمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیمن بد اغیزه کوي او د شارونو د ناپاکوالي لامل ګرځي. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغسې یو عمل اجرا کوي، موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو، ځکه دوی زموږ او ستاسو د ملګرو په څیر دي، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړو په څیر دي، همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي. نو موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو چې دا زموږ او ستاسو ګډ چاپېریال دي، ګډ محیط دي، یو ځای موږ او تاسو پکې استوګنه کوو، نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کې یې باید پوره توجه وکړو، ځکه همدغه سمسور چاپېریال زموږ او ستاسو د روغ او سالمه بدن ضمانت کوي. نو کله چې زموږ او ستاسو د شیراز چاپېریال ولرو، نو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو سمسوره او شیراز ژوند هم ولرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د زړه اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل. د دې ترڅنګ موږ او تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسیږي، په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي، چې دغه موټرونو انجنونه چې دي، د دغو موټرونو کوم ماشینونه چې دي، د زړو پرزو څخه جوړ شوي دي، په زاړه تخنیک باندې جوړ شوي دي. نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي، چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او همچنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د ګازي حالت څخه رامنځته کیږي، چې هوا ته یې د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. خو چې په دا وروستیو وختونو کې مختلف ډول نوي نوي ماشینونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي، د زړو ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي، چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې سنجول شوي دي، او د زړو ماشینونو په پرتله باندې داسې دود او همچنان ګازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مهال کې په زیاتو سیمو کې د دغو څخه استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو، یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,55,000 نوي موټرونه وو چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي وو، چې په سولو کې بیا 40 ډوله موټران چې وو هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران وو، چې دا هم د دې لامل ګرځېدلې وو چې هوا چشکې ککړې کې. او یو خبره بله ډېره مهمه ده درنو زده کوونکو، چې دا باید ستاسو په یاد واوسیږي، هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي؟ هغه چې دې عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دي، دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی، سلفر ډای اکساید دی، د سرب ذراتی او ځنګړی ټوګه سره ځنګړی ماده دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیرو شانو څخه بډډه کوو او کوشش وکړو خپل چاپېریال شاوخوا پاک او ستره وساتو. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو لوست تر دې ځای پورې وو. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري؟ یعنې که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي، ژوندي به زموږ په ژوند باندې کوم اغیزه واچوي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، که چیرې سړکونه جوړ وي، موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو؟ یعنی که چیرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږي، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو؟ نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وو. هیله ده چې په یو څه پوسې واوسېږي او یو څه زده کړې ووي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
جل تر هر اسیان شو غم زهی